تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ساج ملندې ما او د ازادي راډیو په دې ماسکرنې نیم ساته خبري مجله کې مو هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې اوري چې ناټو وایي د طالبانو لخوا په افغانستان کې د بریدونو دوام د دې سبب شوی چې د کرونا پر ضد مبارزه له خنډ سره مخ شي. په دې سربیره دا هم اوري چې په افغانستان کې د کرونا وایروس هغه پیښې چې ثبت شوې دي
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی: په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ په اوسنیو سیاسي خبرو کې په ټولو بوختو خواوو غږ کړی چې ژر تر ژره دې موافقې ته ورسیږي. د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې تیره شپه د لوګر ولایت په سرخ ولسوالۍ کې د ملي اردو او وسلوالو طالبانو په نښته کې 9 افغان سرتېري وژل شوي دي او په ټوله نړۍ کې په کرونا وایروس د اخته خلکو شمیر له 2 میلیونو اوښتی دی. پوره خبرونه: د لوګر ولایت په سرخ ولسوالۍ کې د ملي اردو او وسلوالو طالبانو په نښته کې 9 افغان سرتېري وژل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند فواد امان ازادي راډیو ته په یو غږیز پیغام کې د افغان پوځیانو وژل کېدل تاییدوي، خو وایي چې طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله رسېدلې او په شا تمبول شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د افغانستان دفاع وزارت داسې وخت د طالبانو په برید کې د 9 افغان سرتېرو وژل کېدل تاییدوي چې نړیوالې ټولنې په تېره بیا امریکا په وار وار له طالبانو غوښتي چې خپل بریدونه ودروي او یادې تاوتریخوالی د پام وړ کم کړي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ په اوسنیو سیاسي خبرو کې په ټولو بوختو خواوو غږ کړی چې ژر تر ژره دې موافقې ته ورسیږي. په دې اړه پنجشنبه په یو خپره شوي اعلامیه کې راغلي چې اړتیا یې ده ژر تر ژره د سولې پروسه پیل شي. اروپایي ټولنې ټینګار کړی په داسې حال کې چې افغانستان له ناامنیو او د کرونا وایروس له لاسه نوي روغتیایي ګواښ سره مخ دی، د افغانانو خیر ښېګڼه او د ملت پراخې ګټې باید تر هر څه لومړیتوب ولري. د اروپایي ټولنې په اعلامیه کې راغلي له یو ټول شموله حکومتي ټیم پرته هره تیریدونکې ورځ افغانان له لا زیات خطر سره مخ کوي، ډیموکراتیک بنسټونه کمزوري کوي او اروپایي متحدین یې بې علاقه کوي. اروپایي ټولنې داسې وخت په افغانستان کې په یووالي او ټول شموله حکومت ټینګار کړی چې ویل کېږي د جمهور رئیس اشرف غنی او پخواني اجرایي رئیس عبدالله عبدالله استازي له یو بل سره له څو ورځو خبرې کوي. د افغانستان د ټاکنو دوه پخوانی کمشنران ملیحه حسن او همیرا حقمل له زندانه خوشي شوي دي. دا خبر د ښځو د حقونو فعالې او د ښځو او ماشومانو د حقونو د تحقیقاتي مرکز مشرې زرقا یفتلی نن ماسپښین په خپل ټویټر خپور کړی. اغلی یفتلی لیکلي له همیرا حقمل سره په ټلیفون خبرې وشوې او هغې د خپلې ازادۍ خبر ورکړی. د افغانستان د ښځو د حقونو یو شمېر نور فعالانو هم د ملیحه حسن او همیرا حقمل د خوشي کېدو خبرونه خپاره کړي، خو د افغانستان لویې څارنوالۍ تر اوسه پورې رسما په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان انتخاباتو د خپلواکو کمیسیون مخکینی کمشنره ملیحه حسن او د انتخاباتي شکایتونو پخوانی کمشنره همیرا حقمل د 1990 کال په سنبلې میاشت کې له نورو پخوانیو کمشنرانو سره یو ځای د کمکاری، ناوړه کاري استفادې او درغلیو په تور په 5 کلونو زندان محکوم شوی وي. افغانستان د ښځو او بشري حقونو فعالانو څو واره د دوی د خوشي کېدو لپاره هڅې هم کړې دي. په کابل ښار او ولسوالیو کې د دولتي کارکوونکو رخصتي 3 اونۍ نوره هم تمدید شوې. دا خبره د افغانستان د ملکي خدمتونو او اداري اصلاحاتو خپلواکو کمیسیون نن په یو اعلامیه کې کړې. په اعلامیه کې راغلي د دولتي کارکوونکو د رخصتي موده د کرونا وایروس د مخنیوي په هدف تمدید شوې ده. په ټوله نړۍ کې په کرونا وایروس د اخته خلکو شمیر له 2 میلیونو اوښتی. د جان هاپکنز پانتون لخوا ثبت شوی شمیرې ښیي چې 2,78,000 کسان په دې وایرس اخته دي. له دې ډلې څه باندې 1,83,000 کسان مړه شوي هم دي. اخوا د هغو کسانو چې درملنه شوي شمیر 5,15,000 ته رسیږي. سره له دې چې په کرونا وایروس د اخته خلکو شمیر له 2 میلیونو اوښتی، په ځینو هیوادونو له هغې ډلې هسپانیا او اتریش کې په کاروبار د لګېدلو محدودیتونو د تدریجي کمولو هڅې کېږي څو اقتصادي چارې بیا په پښو ودرېږي. امریکا بیا هم د کرونا وایروس د مثبتو پیښو او په دې خاطر د مړو د شمیر له پلوه په لومړي سر کې ده. هلته په کرونا د اخته خلکو شمیر نږدې 640,000 ته رسېدلی او د مړو شمیر یې له 1,50,000 اوښتی دی. او په قزاقستان کې یوې محکمې په دې اړه د تحقیقاتو امر ورکړ چې پولیس د آزاد اروپا راډیو ازادي راډیو په خبریالانو د بریدګرو پر ضد په اقداماتو کې پاتې راغلي. د الماتی ښاري محکمې پرون د آزاد اروپا ازادي راډیو د خبریالانو لخوا د ټاکل شوې مدافع وکیلې ایمان عمروه لخوا جوړه شوې صورت دعوا سره موافقه وکړه. عمروف په پولیسو دعوه کړې او د لا ژورو پلټنو غوښتنه یې کړې. تیر مارچ میاشت د حکومت ضد پراخو مظاهرو پر مهال یو شمېر ناپېژاندو کسانو د آزاد اروپا راډیو کمرې په غوسناک عمل سره په کاغذونو وپوښلې، خبریالان یې وښکنځل او ویې ځورول. تر دې پیښې وروسته په قزاقستان کې د آزاد اروپا راډیو خبریالانو عریضه وکړه، خو دې کار هیڅ ګټه ونه کړه. د منځنۍ آسیا په اکثرو هیوادونو له هغې ډلې قزاقستان کې خبریالان په تېره بیا د آزاد اروپا آزادي راډیو خبریالان ځورول کېږي او د کارونو په اړه ترې پلټنې کېږي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري، خبرونه مو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن په یو ټلیفوني بحث کې د افغانستان په اړه د دې پوښتنې په ځواب کې وویل چې امریکا په داسې حال کې چې کرونا په خپرېدو ده، د افغانستان له حکومت سره یو میلیارډ ډالر مرسته کمه کړې او له بلې خوا طالبانو حملې ډېرې کړي. پامپیو ویل امریکا په افغانستان کې دننه د ټولو اړوند خواوو او شخصیتونو سره د افغانستان حکومت وي، غیر حکومتي کسان وي یا طالبان، خبرې کوي څو د سولې او پخلاینې پروسه مخکې یوسي. دا څرګندونه نوموړي څو شېبې مخکې کړې. پرې به رپورټ ولرو. دا به هم واورئ چې د ناټو ملکی استازي په کابل کې ویلي د طالبانو لخوا د بریدونو دوام په افغانستان کې د کرونا پر ضد د مبارزې مخه ډب کړې ده. په افغانستان کې د کرونا وایرس د پیښو شمېر 840 ته ورسید. په دې به هم تازه حل درکو. که وختو د افغانستان نه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د جرمني پولیسو د داعش 15 مشکوک کړي نیولې دي. دا د ازادي راډیو ده. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کي ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې ویلي دي د وسلوالو طالبانو لخوا د بریدونو دوام د دې سبب شوی چې د کرونا وایرس د خپرېدو پر ضد په افغانستان کې مبارزه ټکنۍ شي. نوموړي له وسلوالو طالبانو په یوې غوښتنه کې وویل چې وسلوال طالبان دي د ژمنو سره سم چلند وکړي. بلخوا وسلوال طالبان وایي دوی بریدونه کم کړي دي او هغه توافق چې له امریکا سره یې په دوحه کې لاسلیک کړی ورته ژمن دي. په اړه یې د امید ظهیر مل رپورټ اورو.
که څه هم د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې له لاسلیک نږدې یوه نیمه میاشت تیریږي، خو تازه په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی وایي طالبانو تاوتریخوالی نه دی کم کړی. نیکولاس کی له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل طالبان لا هم ملکیان او د افغانستان پر امنیتي او دفاعي ځواکونو بریدونه کوي او جګړه یې روانه ساتلې. په افغانستان کې د ناټو سازمان د لوړ پوړی چارواکي له طالبانو غواړي چې په قطر کې له امریکا سره د سولې په اړه شوې هوکړه عملي کړي او له تاوتریخوالي لاس په سر شي.
باید واضح ویم دا طالبان او د دې حملې دي چې افغانان په نښه کوي، پر افغان امنیتي ځواکونو ملکیانو بریدونه کوي. دا طالبان دي چې اوس هم تاوتریخوالی کوي او په دې کار سره له کرونا وایرس سره مبارزه هم ټکنې کړې ده. زه پر طالبانو غږ کوم چې د افغانانو نړۍ غوښتنې ته ځواب ووایي، اوربند وکړي او له کرونا سره مبارزه جدي کړي.
خاله نیکولاس کې په قطر کې له طالب مشرانو سره د زلمي خلیلزاد او په افغانستان کې د قدس ملاتړ ماموریت د مشر قومندان جنرال سکاټ ملر روستۍ لیدنې ته په اشاره وایي. جنرال ملر طالبانو ته وښوده چې پر ملکیانو بریدونه دوی کوي، نه افغان او ائتلافي ځواکونه. د ناټو ملکی سفیر که څه هم پر طالبانو غږ کوي چې اوربند وکړي، خو دا هم وایي چې له افغان ځواکونو به خپل ملاتړ ته دوام ورکړي.
اجازه راکړئ چې روښانه کړم، ناټو به له افغان ځواکونو سره مرستو، د دې ځواکونو روزنې او مالي ملاتړ ته دوام ورکړي. ناټو په دې برخه کې په خپلو ژمنو ولاړه ده. موږ به هر هغه مرستو ته چې اړتیا وي دوام ورکړو.
د ناټو ملکی استازی وایي اوس مال دوی د سولې روان بهیر څاري او له ټولو لوري غواړي چې د سولې بین الافغاني خبرو لپاره لار پرانستې پرېږدي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته د افغانستان په یو شمېر سیمو کې تاوتریخوالی لا هم روان دی، خو افغان حکومت او طالبان د دې کار پړه پر یو او بل ور اچوي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت هم وایي طالبانو د تاوتریخوالي د کمېدو د اونۍ له پای وروسته د سولې هوکړه لیک نقص کړی او پر افغان ځواکونو یې حملو ته دوام ورکړی. د دې وزارت د ویان مرستیال فواد امان:
افغان ځواکونه اوس هم د سولې هوکړلې ته درایت او د هوکړې ته د احترام په خاطر د دفاع په فعال حالت کې دي. د دې ترخوا افغان ځواکونه نه یوازې دا چې له خپلو خلکو دفاع کوي، بلکې له کورونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې هم فعاله ونډه لري.
خو طالبان بیا د ناټو د ملکي استازي او افغان حکومت د څرګندونو برخلاف وایي د سولې له هوکړې دوی هیڅ ډول سرغړونه نه ده کړې. طالب ویان ذبیح الله مجاهد د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی د تیر په پرتله خپل عملیات کم کړي او آن په لویو ښارونو هیڅ ډول حمله نه ده شوې. ناټو داسې مهال د تاوتریخوالي د کمولو او اوربند غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي او اروپایي ټولنې هم پر طالبانو غږ کړی چې د کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره له جګړې لاس واخلي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا په کابل کې روغتیایي چارواکي په افغانستان کې د کرونا وایرس باندې د ثبت شوو پیښو شمیر 400 ته رسیدلی. د روغتیا وزارت ویان وحید الله مایار وایي په تیرو 24 ساعتونو کې 45 مثبتې پیښې ثبت شوې چې یوازې 10 په کابل کې دي. نور حال له ډیوی نادر اورو.
افغانستان کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر 340 تنو ته ورسید. د امنیت روغتیا وزارت د وروستیو شمیرو له مخې تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا وایروس 45 مثبت پیښې ثبت شوې چې 10 په کابل کې دي. د امنیت روغتیا وزارت ویان وحید الله مایار د پنځشنبه په ورځ یوې خبري غونډه کې وویل چې د کرونا وایروس له امله 10 کسان مړه شوي او 45 کسان د درملنې وروسته روغ او بیرته خپل کورونو ته ستانه شوي دي. د امنیت روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په کرونا وایروس سخته کسانو کې 218 خزي او 443 نارینه دي. د دې وزارت ویان وحید الله مایار د کرونا وایروس ورسره تر بلې ډېرې دوه پټړه وویل
تر اوسه پورې 340 مثبت پیښې چلی، په دې کې 15.1% خویندې دي او 4.3% ذکور طبقه ده، چې تعداد ذکور طبقه 400 کېږي او د اوناس طبقې 214 تنه. متاسفانه ورځ په ورځ بحران عمیق کېږي، واقعیت زیاتېږي، ناورین در روان ده. ټوله دنیا یې په ننګونې سره مواجه کړې ده.
پرون د کرونا وایروس مثبتو پیښو په زیاتېدو سره ولسي جرګې د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز او د ولسمشر سلاکار او د کرونا وایروس په اړه د عامه پوهاوي د کمیټې مشر وحید عمر د ولسي جرګې استجوابي غونډې ته ورغوښتلی وو تر څو د کرونا وایروس د لا خپرېدو مخنیوي په هدف وزارت جدي اقدامات او د خدماتو ترسره کولو برخه کې روڼتیا په پام کې ونیسي. ولسمشر غني هم تېره ورځ یوې ویډیوي پیغام کې وویل چې دولت د کرونا وایروس مخنیوي په هدف جدي دی او ډېر ژر به د دې وبا د کنټرول لپاره د نورو مواردو ترڅنګ ټولو ولایتونو کې د کرونا ناروغۍ د درملنې او قرنټین لپاره ځانګړې ودانۍ جوړې کړي. د امنیت روغتیا وزارت ویان وحید الله مایار اندېښنه وښوده چې په کرونا وایروس اخته کسانو کې ډیری هغه ځوانان دي چې عمر یې له 40 څخه نیولې تر 90 کلونو پورې دی. د ختیځ امنیت روغتیا ټولنې مشر سید حبیب اروال وایي د ځوانانو لخوا د قرنټین نه مراد کول د دې لامل شوي چې ډیری ځوانان په دې ناروغۍ اخته شي.
دلته د ځوانانو بې پروايي ښيي. ځوانان که تاسو وګورئ خارو دغه ته راوځي، اکثره ځوانان دي چې ګرځي. نو دغه مسایل چې په اوله کې یو غلط فهمي ډېره زیاته په دې وه چې ټول فشار په دې و. وزارت ستامې د خوانم دا خبره کېده چې زاړه ډېر په هغه کې خطر کې دي. نو ځوانانو لږ ذره غرور نه کار واخیست. نو دغه علت و چې اوس په افغانستان کې ځوانان زیات مبتلا کېږي.
د امنیت روغتیا وزارت اندېښمن دی چې د کرونا وایروس مثبتې پیښې له دوی سره د ثبت شویو پیښو په پرتله لوړې دي. تر دې دمه ټوله نړۍ کې نږدې 2 میلیونه کسان په کرونا وایروس اخته شوي چې 160,000 څخه زیات یې مړه شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
لاسونه د ورځې 2 ځلې او هر ځل تر 1 دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړي.
تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو راوړئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د FM په 100.5 په صافه واضح توګه اوریدل کیږي. له هرات، فراه او نورو ولایتونو څخه هر ورځ ګڼ شمېر مسافر کندهار ته ورځي. ځینې په کندهار کې پاتې کیږي او ځینې له دې لارې نورو ولایتونو ته ځي. دا چې په هرات کې او فراه کې د کرونا وایروس پیښې زیاتې شوې له دې سره د مسافر په ورتګ کندهار هم هغه سیمه ګرځېدلې چیرې چې د کرونا وایروس د خپرېدو پیښې په زیاتېدو دي. په دې برخه کې د کندهار چارواکو په وروستیو کې په ژړۍ ولسوالۍ کې یو داسې چک پوینټ جوړ کړی چیرې چې دغه ولایت ته داخلیدونکي مسافر ګوري او که ناروغ وي روغتون ته وړي او یا یې قرنطین کوي. په اړه یې له کندهار څخه د صادق رښتین رپورټ اورو.
دا د کندهار هرات پر لوی لار د جړی ولسوالۍ د حفظی مدد سیمه ده. دلته د عامې روغتیا ریاست اړوند روغتیایي ټیم د ټولو هغه نارینه مسافرو د کرونا وایرس ابتدایي معاینه کوي چې د ایران، هرات، فراه او نیمروز ولایتونو څخه کندهار او له دې لارې نور ولایتونو ته ستنېږي. د دغه روغتیایي ټیم مسؤل نعمت الله هاشمي ازادي راډیو ته وویل د کرونا مشکوک ناروغان لومړی د جړې ولسوالۍ په پارک کې په درولسو خیمو کې قرنطینه او تر هغه وروسته په کندهار ښار کې د عینومینې 355 بسترېز روغتون ته انتقالېږي.
هر هغه مسافر چې د ایران جمهوري هیواد او د غربي ولایتو څخه غواړي چې مرکزي ولایتو او کندهار ته راشي نو دلته موږ یو سکرینینګ سنټر ته جوړ کړی ده. دلې به موږ ګرد راته کوو د موټرانو سره دلې به سکرینینګ کوو. که چیرې یو څوک زموږ له نظر د کرونا وایرس نښې نشانې پښول دي هغه موږ امبولانس خپل د امبولانس ترګه عینومینې روغتون ته استو هغه نور ته اجازه ورکوو.
د جړې ولسوالۍ ولسوال مولوي محمد شفیق سمیم ازادي راډیو ته وویل چې د جړې ولسوالۍ په پارک کې شاوخوا 15 خیمې د مشکوکو ناروغانو د تشخیص لپاره درولي.
کمیټې استراري په مشوره باندې دا پریکړه وشوه چې په جړې ولسوالۍ کې د جړې ولسوالۍ د ښاروالۍ په پارک کې د قرنطین خیمې ودرول شي، نصب کړل شي تر څو دا ولس ته یو غټه ګټه ورسېږي د کرونا وایروس په مخنیوي کې چې دا د اړوند مسایه ولایتو څخه نیمروز، هرات، هلمند او فراه ده. په دغسې چې کوم دا خو عمومي شهره ده، دا سره چې تاسو وینئ پر دې باندې مسافرین تلل کوي و ښار مرکز ته.
د کرونا د تشخیص دغه روغتیایي ټیم ښځینه غړینه لري او د لویدیځو ولایتونو څخه د راغلو مسافرو څخه یوازې د نارینه و معاینه کیږي. د کندهار د عامې روغتیا رئیس محمد اشرف نادری ازادي راډیو ته وویل چې ښځینه روغتیا پالانې تر اوسه په دغه سیمه کې دندې ته نه دي حاضرې سوي،
خصوصا چې جړې او دښتو ته استعمالمیږي. هلته ښځینه روغتیا پالان تر اوسه پورې زړه نه شکاوه چې موږ استخدام کړو. نو په نوي استخدام کې مو د وزارت تقاضا ده چې نن شرطس باندې کار شروع دی. هغوی راته وزارت مقام خپل امکانات را ته لږی استخدام په هغوی کې به زیات شمېر ښځینه روغتیا پالان استخدام شي.
په کندهار کې د کرونا په وایرس د اخته کسانو شمېر درنو وي ته لوړ سوی. چارواکي وایي د چهارشنبې په ورځ د کرونا د تشخیص د لابراتوار د کیټونو د نشتوالي له امله ونه توانېدل چې په دغه ولایت کې د دغه ناروغۍ د نوو مثبتو پیښو تثبیت وکړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
سموګه ګل ازادي راډیو ناوري. تاسو کولای شئ چې موږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماقام تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپدو لښپګ نوي په ټول افغانستان کې واوري او د افغانستان په ګڼو خارونو کې موږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضحه توګه ورګل کیږي. اوس هم د هغه ډاکټر کورنۍ ته ورزو چې څو موده مخکې په کابل کې د کرونا وایروس له کبله ومړ. ډاکټر یوسف اریوبی کورنۍ وایي د روغتیایي سکتور د نه پاملرنې له کبله د کورنۍ څلور غړي مړه شول. امید زهیر ملي په اړه رپورټ لري.
راغلو دلته خلکو هغه ټیسټ شو هغه موږ معاینات شول ورکو.
په کابل کې د کرونا وایروس له کبله د قرباني کورنۍ د یو غړي فریاد
ټول فامیلی نیولی ولي نن ډیر لسمه ورځ د شیدې شفخانه کې مو ټیسټ کړی.
بهترین پکتیاوال د ډاکټر یوسف اریوبی ورور دی. د هغه ډاکټر ورور چې د کابل په اندرا ګاندی روغتون کې دنده درلوده او روانه اونۍ په کرونا وایروس لخته کې دروسته ومړ. خو د هغه لمړینې وروسته د کرونا افت د دې کورنۍ پر نور غړو هم راغی. بهترین پکتیاوال پر روغتیایي سکتور نیوکه کوي چې د دوی کورنۍ ته هیڅ پام نه دی کړی او د افغان جاپان روغتون چې د کرونا وایروس ناروغانو لپاره ځانګړی شوی هیڅ روغتیایي وسایل او اسانتیا نه لري.
افغان جاپان روغتون کې مجهزه شپخانه د ډاکټرانو د $100,000,000 راغلي. هیڅ شی نشته. دغه د بیا روان خپل کور ته فامیل هم د خطر سره مخ ده. دوه شهیدان شول یو می خور شهید شو زخپلم دغه د مرګ سره لاس او گریوان یم غم وکړ دی کورانه می تباخ شول نورا
د ډاکټر یوسف اریوبی ورور وای هغه سیمپلونه چې په کورونا وایروس د شکمنو کسانو څخه اخیستل کیږي په خپل وخت یې پایله نه معلومیږي او له همدې کبله یې ورور هم ومړ خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا وایي له دې موضوع خبر دی او په جدي ډول به یې وڅېړي د دې وزارت ویاند وحید مایار
لازم نه اقدامات نیول شوی متاسفانه چې په ناورین حالت کې یو او هغه ځای کې چې ستونزه ده هغه ځای کې چې کمکاري شوې ده هغې ته موږ رسېدلي کوو زه بیا هم تسلیت غواړم د ډاکټر صاحب د شهید اریوبی کورنۍ ته د نور ډاکټر صاحب ورته او د ستونزې ته انشاءالله چې رسېدګي په ډېر جدي شکل کوو
په افغانستان کې د کورونا وایروس ته قرباني د کورنۍ غړې داسې مهال د حکومت لخوا د دې وایروس سره د مبارزې پر امکاناتو نیوکه کوي چې افغان حکومت وایي له کورونا سره د مبارزې لپاره 6.6 میلیارد افغانۍ ځانګړي کړي دي تازه مالی وزارت یوازې په کابل کې 1500 میلیون افغانۍ د ولایت مقام په واک کې ورکړي چې له کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې مصرف کړي امید زهیرمل ازادي رادیو کابل
په وروزګان کې امنیتي چارواکي وایي که د ناتو سفتیر له دې ولایت څخه ومزي دوی کولی شي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې ودرېږي او دغه ولایت د وسلوالو له کنټرول وساتي په اړه یې له وروزګان څخه د شریف الله شرافت رپورټ اورو
د اورزګان ولایت امنیتی مسولین وای د بهرانیانو په وټولو سره هیڅ اندیشنه نه لري او د هغې په نشتون کې هم پر وسلوالو طالبانو برلاسې دي د خبرې د اورزګان ولایت امنیه کمانډان محمد اعظم هاشمی نن د جګړې په لومړی کرښه کې ازادي راډیو ته پر داسې مهال وکړي چې په دې وروستیو کې بهرانیان له اورزګان خپلې وټولې یو ډول اورزګان لاړه خو د یادو بهرانیانو تر وټولو وروسته داسې اوازې او ګنګوسې خبرې شوې چې ګواکې وسلوال طالبان به د اورزګان ولایت مرکز ترنګ کوټ یو ځل بیا سکوت ورکړی او پر ترینکوټ ښار د حملې کولو پلان لري امنیه کمانډان دغه راز ویلي چې افغان سرتیري په پوره مورال سره د وطن ساتنه کوي او هیڅ وخت دښمن په وړاندې برلاسه کېدای نه سي
ان شاء الله د متقابل جواب سره به مخامخ شي یو جنگ سرد یو جنگ ګرم دی دا کومې خبرې دي دا مازی اوټ باوټ دي ان شاء الله موږ یو پوسیتم څوک سقوط نسی ورکولای زه تاسو ته په ډیر اطمینان باندې وایم چې موږ ځواکونه ډیر عالی مورال لري
د پولیسو دغه مشر چې نن د جګړې لومړی کرښه د خپل سرتیرو د لیدنې لپاره تللی وو د غراز پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ کسول و نه کړی و به یې ځپی
زه ډیر خوشاله یم تاسو نن د نجومینه واقعا تاسو دغه وطن بچیان یاستئ قهرمانان یاستئ
لدی سره د جګړې د لومړی کرښه سرتیری وای تلی وسلوالو طالبانو ته غشمتون کی جواب ورکړ دغه سرتیری وای ټوپک د چا د وجلو لپاره غاړي ته نه دی چولی بلکې د خپل خاوري د ساتنې لپاره غاړي ته چولی دی هم پر وسلوالو طالبانو د سولې ژغ وکړ
مانو مال آزاد د چنو د پوسټي یو کمانډان چې زما یو ساس کې وینه په بدن کې زبر در څوک شه ننم چې خپل د حکومت سره یا بشکه خاتم يم یا به مې د وطن ساتلی دغه پولیسو سپداګر د وطن کې یو څوک وای چې مرزي نه پټک لپسوي دغه پټاونه او د اکسې چې دوه کاسه راسي دلته مین کشر دی پټاوه کې څو ماشومان څو مظلومان پښې مري نو خو خاص کار د دې د خاصه دغه دی کنه پولیس خو د دې نه دي چې ورو ده چا کور چور کوي بلوک مرته دغه ولس مرګري
بسم الله الرحمن الرحیم زه محمود دریم سترمن د دومی اوزه نو زه ان شاء الله ومن لرم چې دغه ساته پوری کما وینم مش پتان کی کم طاقت په مش کی دغه ساته پوری دې دندې ته دې د وطن خدمت زو ولاړم هغه اسکار دغه سربازان د خپل وطن لپاره خدمت کوي دا نسوسته کوت نه نه دی سکوتې دا هیڅ کار نه لري دا ټول سربازان دا چې ولاړي د خپل وطن لپاره دې خپل سر په لاس یا خستي
اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه نام نه ولایتونو څخه دی چې د ولایتي شورا د مسولینو په خبر له تیرو څلورو کلونو رئیس شاوخوا 90% خاوره د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې ده او زرګونه خلک د خپل سیمو بې ځای شوي دي شریف الله شرافت ازادي رادیو اورزګان
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو
سموګګله ازادي رادیو ناوړي دوستانو په تیرو څو ورځو کې به مو ریپورتونو کې اوریدلی چې د امریکا متحده ایالاتو له افغانستان سره د 1 میلیارد ډالرو مرستو د کمولو غوښتنه کړې ده همدارنګه دا په داسې حال کې ده چې د وسلوالو طالبانو سره امریکایي لوري یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې به یې کچېرې دا تړون عملي شي په څوارلس راتلونکو میاشتو کې امریکایي سرتیري له افغانستان نه وځي. بلخوا په کابل کې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی او همدارنګه د پخواني اجرایي رئیس عبدالله ترمنځ اختلاف هم روان دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن په یو ټلیفوني بحث کې د افغانستان په اړه د دې پوښتنې په ځواب کې چې امریکا په داسې حال کې چې کورونا په خپرېدو ده د افغانستان له حکومت سره یو میلیارد ډالر مرسته کمه کړي او له بلې خوا طالبانو حملې ډېرې کړي وویل امریکا په افغانستان کې د ننه له ټولو اړوند خواوو او شخصیتونو سره کار کوي.
Yes, look, we're working with all of the relevant entities and people.
مایک پامپیو وایي د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د ننه لټولو اړوند خواوو او شخصیتونو سره د افغانستان حکومت وی غیر حکومتي کسان وی یا طالبان وی خبرې کوي چې د سولې او پخلاینې پروسه پر مخ یوسي. دا پروسه نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې د پاکستان او ایران د ټولو جنوبي او منځنۍ اسیا لپاره هم مهمه ده. دا هغه وخت چې افغانستان سولې ته ورسیږي. تاسو د طالبانو لوري تاوتریخوالي موضوع مطرح کړه. زه په خپل او سفیر زلمی خلیلزاد ډیر هڅه کوم چې ټول خواوی پر خپل شمنو ودرېږي. دوستانو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري.
آزادۍ رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په جرمني کې امنیتي چارواکي وایي لږ تر لږه 15 تنان یې له داعش وسلوالې ډلې سره د تړاو او په جرمني کې د بریدونو د طرحې په شک نیولې دي. فرشته جلال زی پرې رپورټ لري.
د جرمني فدرالي څارنوالي ویلي دي چې څلور مشکوک تروریستان عزیز جان بی، فرهاد شاه کاف، محمد علي جیم او صنعت الله کاف نومیږي او د هغوی د دې کړې د مشر نوم روشن بی شودل سوی دی. د هغوی بشپړ نمونه نه دی په ډاګه سوی. د جرمني فدرالي څارنوالي ویلي چې دا کسان د 2019 میلادي کال د جنوري په میاشت کې له داعش سره یو ځای سوي وو او په جرمني کې د تروریستانو له یوې کړۍ لارښوونې ورته کېده. د جرمني د فدرالي څارنوالي په خبر پاڼه کې چې پرون خبره سو ویل سوي چې مشکوکو کسانو په ابتدا کې په خپل هیواد تاجکستان کې د حملو پلان درلود خو وروسته یې هدف جرمني ته بدل کړ او غوښتل یې چې په جرمني کې د امریکا پر هوایی پوځي اډه او پر یو وګړي چې د اسلام ضد یې بلل حمله وکړي. په اعلامیه کې ویل شوي چې مشکوکو کسانو د حملې لپاره مهمات او وسلې هم ترلاسه کړې وې. پر نیول شوو کسانو داسې ګمان کېږي چې په سوریه او افغانستان کې د داعش د لویو مشرانو سره په تماس کې وو. د جرمني فدرالي څارنوالي پر نو ویل چې د مشکوکو تروریستانو د کړۍ مشر روشن بی د تروریستي حملو لپاره د مالی مرستې د راغونډولو په خاطر البانیا ته تللی او هلته یې د هدفي وژنو لپاره د 40,000 ډالرو یو قرارداد هم لاسلیک کړی و خو کله چې معامله ناکامه شوې وه بیرته جرمني ته ستون سوی و. د جرمني پولیس داسې ګڼي چې 11,000 اسلام پالي افراطي وګړي په هغه هیواد کې اوسېږي. په دې وګړو کې 680 تنه د خونړیو حملو تر هدا خطرناک بدل سوی دي. په جرمني کې په ورستیو کلونو کې د زیاتو خونړیو حملو مسولیت د داعش وسلوالو اخیستی دی. د بلګې په ډول د 2018 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې د برلین ښار د کرسمس پر مارکیټ په حمله کې 2,000 وژل شول او زیات نور زخمیان شول او د حملې مسولیت داعش واخیست. د جرمني فدرالي څارنوالي پر نوېلې دي چې څلور واړه نیول شوي مشکوک کسان د جرمني هیواد ته د کډوالو په توګه ورغلي وو. د هغوی مشر روشن بی هم تیر کال د مارچ په میاشت کې نیول شوی او په توقيف کې دی.
ستاسو له پیغامونو
علاده تمدنی ما د کندهار خني تماسي وليدي او په سيدا پیغام پرزمه خاغشتمونو او تجارانو ورونو ته شدید افغانستان ځانونه خواخوږي بولي او زړسواندې بولي. دغه سری وخت چې دغه چې کرنچین دي بنجزونه لګیدلې دي او دغه د ارمونو خلکو سره کومک وکي. دا خلک څه چې روزانه د ورځې کې ماشام خوري نو دا خلک چې کارونه باندې کاروبار باندې دا به دي د ماشام د کني خواکي. بیا دا وبا چې د افات چې دي دا لا پاک پر ټولو باندې شي را روان دي. نو روژه پر روانه ده پر مسلمانانو باندې. دغه روژه به په تش نس ونه نیول کېږي، باید د روژه مات او پیشني شی ور برابر کړي. که چیرې خدای مکړه دا به مرض شي وړ شي، نو ډېر زیانونه به ولري. نو د مسلمانو لاسنیوی او مرسته کومک دغه وخت دي. سر د وسخه پر ټولو تجارانو شتمنو خلکو باندې غږ کوم چې د غریبانو، مسکینانو، کونډیانو، یتیمانو لاسنیوی وکړي. نو ښه ورځ ولري. د خدای په امان.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. ارش همایون په بل نیم ساعت خبري مجله کې در سره ملتیا کوي.